د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل د امریکا ژغ د خبریال د سوال په ځواب کې ویل دي چې د اپریل په میاشت کې چې د افغان طالبانو او د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات کیږي، نو په هغه کې به ګډون نه کوي. محمد فیصل وویل چې پاکستان پخوا هم د افغان سولې په اړه خپل رول لوبولی دی او هغې ته به دوام ورکړي، خو په راتلونکي کې چې کومې غونډې کیږي په هغه کې به شرکت نه کوي. محمد فیصل د پاکستان د دغې پریکړې تفصیل نه دی شریک کړی چې ولې په راتلونکي غونډې کې ګډون نه کوي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو طارق خان امریکا ژغ ته وویل چې پاکستان په راتلونکي غونډې کې ګډون نه کولو معنی دا ده چې پاکستان به نور دغو خبرو ملاتړ ونه کړي. له بلې خوا د ولسمشر غني په مشرۍ د سیاسي او جهادي ډلو څخه جوړې شوې د پخلاینې د عالي شورا د هیات او طالبانو غونډه چې ټاکل شوې وه د روانې میاشتې د اپریل پر 14 او 15 په قطر کې ترسره سي 15 ورځې ځنډېدلې ده، اوس به د غونډه د اپریل په 19 ترسره کیږي. وسلوال طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او سره صلیب فعالیتونه بند کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په افغانستان کې روانې جګړې حالت سخت پیچلی کړی دی او د دغو سازمانونو د طالبانو د لارښوونې پر اساس فعالیت نه کوه. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویل دي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویان رابن وود د فرانسې خبري اژانس ته ویل دي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دوی وایي چې د طالبانو په پریکړې خبر شوي دي او دوی له همدې کبله خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان له کوله لیکل دي چې د روغتیا نړیوال سازمان او سره صلیب له طالبانو سره د شوي تړون پر اساس فعالیتونه نه کول او پیدای د واکسین د کمپاین پر مهال ځینې مشکوک کارونه کړي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبان ویل دي چې نوري خیریه ټولنې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلی سي. د سوډان پوځ پرون د پنجشنبه په ورځ ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې کړ او د دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړي ده. په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل شوي دي چې د دفاع وزیر په خپلې وینا کې ویل چې حکومت ړنګ شوی او ویلي چې البشیر به په یو خوندي ځای کې د وسلوالو ځواکونو لخوا وساتل شي. د سوډان ولسمشر د کال 1990 د کودتا په لړ کې قدرت ته ورسېد. په دغه کودتا کې د سوډان اردو او اسلام پاله ګوند سره اتحاد کړی و. بشیر له تیرو 3 لسیزو راسې په سوډان واک کوي، اوس مهال په خرطوم کې ګرځبندي زلان سوی دي. له تیرو 6 ورځو راسې مظاهرچیان په خرطوم کې د پوځي قرارګاه مخې ته پرلت کړی و او د بشیر د لرې کېدو پوښتنه یې کوله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل نږدې متحد او د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ته د هغه د هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویل ده. جمهور رئیس ټرمپ ویل دي چې د نتنیاهو بریا د سولې سره مرسته کولی سي. سپینې ماڼۍ ویلي وه چې د امریکا حکومت به د اسرائیلو تر ټاکنو وروسته د منځني ختیځ په اړه خپل د سولې پلان روښانه کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نتنیاهو تر یوې سختې سیالۍ وروسته د 5 ځل لپاره د دې هیواد د لومړي وزیر کېدو په درشل کې دی. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دا نتنیاهو بری لسولې سره مرسته کولی شي. سپینې ماڼۍ ویلي وو د امریکا حکومت به د اسرائیلو تر ټاکنو وروسته خپل د سولې پلان روښانه کړي. د پلان کومه برخه روښانه شوې او دا معلومه نه ده چې د فلسطینیانو لخوا منل کیږي او کنه. سره له دې چې محکمې ته د فساد په تور د نتنیاهو د رغوښتنو مسله ځنډېدلې او د هغه انتخاباتي مبارزه هم له ستونزو او کړاوونو ډکه وه، هغه په ډیرو کمو رایو بریالی شو. د اسرائیلو تر ټاکنو دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس ټرمپ نتنیاهو سپینې ماڼۍ ته دعوت کړ او د ګولان په لوړو یې د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپېژاند.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په خپلې ویبپاڼې کې یو اعلامیه خپره کړې ده چې لیکلي دي چې د پاکستان یوه ښځه او د هغه میړه د هیروینو د قاچاق په تور په جدي کې اعدام کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې دغه سړی چې محمد مصطفی او ښځه یې فاطمه اعجاز نومېده، دواړه هغه وخت ونیول سو چې سعودي عربستان ته د هیروینو قاچاق کوه. هغوی ته محکمې د مرګ سزا اورولې وه. دا د ونیول ده چې د سعودي عربستان حکومت په داسې وخت کې یو پاکستاني جوړه اعدام کړې ده چې ولیعهد سلمان پاکستان ته د خپل سفر په وخت عمران خان سره لوس کړی و چې په سعودي کې بندي ټول بندیان به خوشی کړي. دا خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اوږدو سره په امریکا کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ پوښتنې پیدا شوي دي د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمیر سناتوران د سولې په روانو مذاکراتو کې د افغان حکومت او شوزو په نه ګډون اندېښمن دي نور تفصیل د وحید فیضی په رپورت کې واوري
د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په استمایا غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ولسمشر ترامپ غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي نو ردی کابل د زلمی خلیزاد په مشهي د دوی یو پلاوي د سورې مذاکرات کوي چې د افغانستان له حکومت نور افغانانو غیر طالبانو او طالبانو سره خبري وکړي
working with the afghan government
da afghanistan hukumat nur afghanan o ghair taliban o taliban sara pa khabar ulagay utrto de ta zamina barabar kro haga che che ulas mashar tram gwari halta haga pay ta warasaw ta sud amerikayan o da paiso mali warkawun ko pa hakle wawel mo gwaru che da amerikayan o parwandi da tahdid kacha rati taklo
da sana majlis ghari jin shahin di o afghan jbarun ke la qawl da bahrani char o wazir sa khapxtana wakra che da afghanistan hukumat da sul pa mazakrat ke wari shamil na de بلدا چې د سولې د مذاکراتو په جریان کې و امریکایي سرتیر په افغانستان کې وژل شوې دي نو موږ وایو موږ د طالبان دغه ډول تشدد ته د مذاکراتو په وخت کې څه ډول ځواب ورکړی دی آیا هغه د دې عمل خوب قیمت تادې کړی دی آیا موږ ترې نه د دې تشدد په برخه کې د محاسبې کول غوښتنه کړې ده
افغان حکومت د نورو په شان د مذاکراتو برخه ده موږ د ملي وحدت له حکومت او طالبانو سره خبرې کوو په دې کار کې چې دواړه سره په ګډه خبرې وکړي زه فکر کوم چې بل هر وخت په پرتله موږ سره نږدې شوی او بل اخر د هغه پرې کړه چې افغانان باید سرته ورسوي
سناتور شاهین ویل زما مقصد دا نه و چې وایم موږ ولې له طالبانو سره خبرې کوو بلکې زما مقصد دا و چې موږ ویلې په دې باور کوو چې طالبان بنن په خپل خبرو کې ترتیر اول سکلنو ډیر صادق وي
موږ په هیو چې دلته نه وځي پر طالبانو د بے باورۍ کچه ډیر زیاته ده بلکې د افغانستان په مسلې کې په ګڼو نورو لوبغاړو هم بے باوري شته دا هغه ملت دی چې د رښتیا ویلو او فساد په اړه له خفقان نه ډک تاریخ لري
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای د سولې روان مذاکرات باید یو موافقه ته ورسیږي چې په خلاینه وشي او ورسره به تاوتریخوالی راکم شي خغل پامپیو وای مذاکرات به د لاري و نقشه برابر کړی خو بل اخره به هغه اقدام حل تکیږي چې موږ ته د باور را په برخه کړی چې هغه هدف سرته ورسو چې ورسمشي د سرته رسولو په برخه کې هدایت را کړی دی او هغه دا چې زموږ د بیکچې منابعو لګول لا کم کړو او د امریکا عسکرو ته د خطر کچه را ټیټ کړو چې هر ورځ ورسره مخامخ دي سناتور شاهین وای چې افغان مرمنې باید د سولې په مذاکراتو کې برخه ولري
مرمنې باید د خبرو برخه وي زه فکر کوم په دې حق له خلیزاد واضح معلومات ورکړی دي
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمیر سناتوران په دې باور دي چې باید پر افغان حکومت او طالبانو فشار راوړل شي چې د سولې په مذاکراتو کې د خزو ونډه یقیني کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای دوی د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو په ټولو برخو کار کوي چې پرمختګ وکړي او غواړي چې د خزو غږ هم پکې واوریدل شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نن اوریدونکو د هالیوډ د سینما مشهور امریکایي لوبغاړي انجلینا جولی خپل ورستی لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید شوزو ته پراخه ونډه ورکړي او د شوزو د حقونو او لسترړونو مسایل باید له حاشیې څخه اصلي اجندا ته راوړل شي په افغانستان کې یو شمیر فعالان هم دا نظر لري او وايي شوزو نه یوازې چې په خوانی لسترړونې هیڅ څه باید له هم پر مخ ولاړ شي سیاستواله شنکی کډو خیل وايي شوزو چې د جګړې قرباني سوي دي نه باید د سولې قرباني هم شي په دې باره کې زموږ خبري علي لیمنیازي له کابل رپورت را لېږلې
د ملګرو ملتونو د خنیت سفیر او د هالیوډ سینما نوموتی لوبغاړي انجلینا جولی د افغان سولې په پروسه کې د خزو پر وړاندې یو ځل بیا ټینګار کړی دی انجلینا جولی په خپل وروستي مقاله کې ویلي چې د سولې په پروسه کې باید خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي خزه باید له خپل حقونو دفاع وکړي او په خپل غږ پورته کړي یو شمیر افغان فعالان وایي چې د خزو د پخوانی ولاستراوړو د خوندیتوب ترڅنګ به خزه لا پرمختګ وکړي او هیڅ خزه به هم په شاته ګونه مني
افغان خزو کوم لاستراوړنه چې د لودل نه تنها چې هغه باید هیڅ شي بلکې افغان خزو باید پر مخ ولاړ شي او افغان خزو ځانته یو شعار انتخاب کړی چې نور افغان خزو په شان نه سي یا په شاته نه راستنیږي په دې معنی چې والی پرمختګ وکړي د افغان حکومت دا خی زکه چې خپل مشروعیت د خزو د رئیس څخه هم اخیسته او د مسولیت د دولت چې د خپل اتباع مشروع حقوقو څخه پوره حمایت وکړي. همدارنګه د لپاره چې د خزو غږ واوریدل شي، د خزو د خی چې خپل منځ کې یووالی ولري، اتحاد او اتفاق ولري، یو قوي همبستګي رامنځته شي او په د سول په مذاکرات کې یو قوي غږ او دریز ولري، تر څو پورې به وکړای شي چې دوی د خپل مشروع حقونو څخه دفاع وکړي. همدارنګه د سول په پروسه کې دوی باید دخیل کسان اوسيږي.
یو شمیر نور فعالان بیا د سول په خبرو اترو کې د خزل سمبولیک او کمی ونډې اندېښنه لري.
ولې کراسوس نن ورځ په رسمي کانفرنسونو کې پرسمه غونډه کې د تسونه ونده ورکړ کې فکر کوم هغه د دې د هغه ونده په اساس دې لري دغه ونده نسر کوي. تاسو د نوې مصالحې شورا ګوري او یو ترغله مخه مصالحې سولې بورډ ګوري، دوه نفر یا درې کس نه خزینه پکې او خزینه ما کسانه چې اسن تر نه پر نورز پر بيداس چې والی چې سولې موږ نه کو دولت مخالف.
انجلینا جولی د خپل مقالې په یو برخه کې دا هم لیکلی چې د خزو د حقونو او لاس تراوړونو مسایل باید له حاشیه څخه اصلي اجنډا تراوړل شي.
کار وخت سول راسي کله چې سول راسي نو خزي کولی سي کارونو کې خپل رامخته سي او خپل کورنۍ مالی سپورټ کړي او بل شک خزي ډیر رول وبولي سي ځکه ما تشکر سره تر هر څه جنگ کې خزي ډیر متاثر سي دي.
د سولې عالی شورا او افغان حکومت هم پکاراتو ویلي له وسلوالو طالبانو سره سول به هیڅ کله په دې معنا نه وي چې د خزو لاسته راوړنې او حقوق پکې خوندي نه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا له طالبانو سره د سولې دپاره د مرکزي هیئت د ټاکلو او یو شمیر سرو کرښو پر سر بحثونه کوي، خو افغان حکومت وایي چې دغه شورا له طالبانو سره په مذاکراتو کې د جمهوري نظام د خلکو د حقونو، د ښځو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ په ګډون د یو شمیر سرو کرښو په باره کې هم بحث درلود. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو شمیر سرې کرښې مشخصې دي، خو د وروستي کولو په اړه لا هم خبرې اترې روانې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون او ټاکنې هغه سرې کرښې دي چې د روغې جوړې رهبری شورا یې نن هم په اړه بحثونو ته دوام ورکړی و.
اوس مونږ هلته له حکومت او د سیاسي ګوندونو او نور تاثیر گذار جریانونو استازی هلته شتون لري. دلته د خطوط سرخ په اړه هغوی پریکړه کوي او هغوی د مرکزي پلاوی چې مخالفینو سره کینی او مذاکره کوي انشاءالله دا مشخصه وي.
سیاسي شنونکي وایي چې د تیرو 13 کالو پر یو شمیر لاسته راوړنو باید له طالبانو سره په سوله کې معامله ونه سي.
هغه ملي منافع چې پیغو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت نوم د دې ترڅنګ د اساسي قانون حفظ، البته که تعدیل پکې شاځي به د همدې قانون له حکم سره سم، د دې ترڅنګ د ښځو حقوق یا د میرمنو حقوق، همدارنګه د بیان ازادي، دا هغه څه و چې پر دې باید معامله ونشي. که هر ډول مذاکرات کیږي دا باید حفظي.
د سیاسي مبصرینو په اند د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا لخوا له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره سری کرښې ټاکل یوازې د افغان حکومت نه بلکې د ډیری افغانانو سری کرښې دي.
پر نورو مسایلو باندې چې هغه بندیان دي، هغه اوربند دي، هغه د ځینو موقفونو ترلاسه کول دي، په هغه اړه باندې که بحث وسي، چونکه د مصالحې خبره ده، د سولې خبره ده، مذاکرات دي، سوله په دې معنی چې در ځینو مسایلو به تر تیریږي، در ځینو مسایلو به زه در تیریږم، په دې اړه باندې بحث کیږي. اما دا سره خطوط یا دا سره کرښې چې دي دا له دغه مذاکرات څخه مبرا دي، په دې اړه باندې هیڅوک نه لري چې بحث وکړي.
خو ځینې سیاسي فعالان بیا وایي چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې مذاکراتو لپاره سری کرښې ټاکل د سولې د پروسې د ټکنی کولو په معنا دي.
کله چې موږ د مصالحې شورا رامنځته کوو، موږ اصلا یو ولسی حرکت حکومتي کوو. کله چې دا حکومتي کېږي، طالبان خپله سره کرښه چې موږ له حکومت سره نه غږیږو هغه را وړاندې کېږي او دا د خنډ او ځنډ په معنا ده. ماته ښکاري ښه به دایي چې حکومت د همدغسې یو ولسي بهیر برخه وګرځي، خپله دنده د یو سرپوښ او د یو مشر په توګه هلته ترسره کړي.
بلخوا افغان حکومت او طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مسول ملا برادر سره لیدلی او د سولې په اړه خبرې اترې کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو لبیا باری څخه وروسته د منځني ختیځ د سولې په اړه ډاډه دی. ټاکل شوې د سپینې ماڼۍ د نتنیاهو لخوا د ائتلافي حکومت تر جوړېدو وروسته د منځني ختیځ د سولې په اړه خپل پلان اعلان کړی. نور حال په رپورټ کې واوري.
سره له دې چې محکمې ته د فساد په تور د نتنیاهو د راوښتلو مسله ځنډیدلې او د هغه انتخاباتي مبارزه هم له ستونزو او کړاوونو ډکه وه، خو نوموړی په ډیرو کمو رایو بریالی شو. جمهور رئیس ټرمپ خپل نږدې متحد ته د بریا مبارکي ورکړه.
هر چا ویلي چې سوله نه کیږي او ما هیڅکله ژمنه ونه کړه. ټولو وویل چې ته نشې کولی په منځني ختیځ او د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ سوله راولي. فکر کوم د بنیامین نتنیاهو له بریا سره یو ښه فرصت لرو.
د اسرائیلو له ټاکنو دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس ټرمپ نتنیاهو سپینې ماڼۍ ته دعوت کړ او د ګولان په لوړو یې د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژانده، کومې چې په 1971 کال کې د خاورې برخه شوې دي. ډېر شمېر وایي دې کار د نتنیاهو له بیا ټاکل کېدو سره مرسته وکړه.
کمپین د لیکود ګوند او نتنیاهو د ملاتړ په هدف د ټرمپ او د نتنیاهو لوی عکسونه له تل ابیب بهر او نورو سیمو کې لګېدل او ټرمپ او د نتنیاهو د ملګرتیا ښکارندوی کوله.
جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ایران سپای پاسداران ډله د یوه ترهګر سازمان په توګه ونوموله. کارپوهان وایي دا نتنیاهو ته یوه بله ډالۍ وه.
دې مسلې د اسرائیلو له لومړي وزیر سره یو ډول مرسته وکړه چې ووایي د ده تهاجمي او جګړیز موقف د ایران د رژیم خلاف نتیجه ورکړه.
پخوا هم جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د روغې په اړه د ملاتړ چمتووالی ښودلی دی. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د اسرائیلو له انتخاباتو وروسته به د منځني ختیځ د سوري په اړه خپل پلان اعلان کړي، خو د چارو شنونکي شک لري چې آیا فلسطین به دا پلان وروسته له هغه چې جمهور رئیس ټرمپ د ګولان د لوړو د اسرائیلو د مرکز په توګه د دارالسلام د پیژندلو او له فلسطین سره د مرستو د بندېدو په برخه کې همکاري وکړه د منلو وړ وي که نه. نتنیاهو د ټاکنو په درشل کې ژمنه کړې وه چې د اردن سیند د لویدیځې غاړې یو شمېر برخې به په خپله خاوره یو ځای کړي، خو جمهور رئیس ټرمپ تر اوسه څه نه دي ویلي چې آیا دی به د دې کار د ملاتړ په هدف د امریکا د لسیزو سیاست مات کړي او که نه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو نه بندونه جوړ کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دغو بندونو د سروې او ډیزاین په چارو به په درو میاشتو کې عملي کار پیل شي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مالی او اداري مرستیال الماس باور زخیلوال د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په راتلونکي کال کې د اوبو د نهو بندونو د جوړولو پلان لري او د دغو بندونو د سروې او ډیزاین په برخه کې عملی کارونه پیل کړي دي. خاغلی زخیلوال وویل د دغو نهو بندونو د سروې او ډیزاین چارې اوس په تدارکاتي پړاو کې دي چې تر دریو میاشتو پورې به بشپړ شي.
اوس په حال د اوبو د بندونو ډیزاین په برخه کې او بیلابیل ولایتونو کې نهو پروژې په تدارکاتي مراحلو کې زمونږ د آئنده کال پلان چې همدا اوس په هغې باندې تدارکاتي پروسه یې شروع شوې ده. نه بندونو پروژې ډیزاین او امکان سنجي په اعلان کې ده. تدارکاتي ملي کې افرکشۍ شروع ده. په راتلونکي درېو میاشتو کې به انشاءالله تعالی دغه نهو پروژو د ډیزاین عملي کار شروع شي.
د اوبو او برېښنا مالی او اداري مرستیال زیاده کړه په تیر کال کې د اوبو د سرچینو د مدیریت په برخه کې 2215 پروژې چې په کې لوی بندونه هم شامل وو بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي، او همداشان په دې برخه کې د 1629 نورو پروژو سروې او ډیزاین هم بشپړ کړی چې اوس تر کار لاندې دي. د ښاغلي زاخیلوال پر وینا په دغو پروژو کې د نیمروز کمال خان، د هرات پاشتان، د پکتیا مچلغو، د کابل شاه اروس، د فاریاب هندره او د هلمند کجکي بندونه شامل دي. ښاغلي زاخیلوال دغه راز وویل چې د اوبو د سربندونو د 315 لویو او کوچنیو پروژو د سروې او ډیزاین چارې هم بشپړې شوې او په تدارکاتي پړاو کې دي. همداشان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال وویل چې د پکتیا، خوست، ګلبهار، پنشیر او سنگین لخکرګا د برېښنا د انتقال پر پروژو هم کار دوام لري. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د چارو کارپوهان په نړۍ کې د اقلیم بدلون ته په اشاره وایي چې افغانستان باید د خپلو اوبو د زیرمې کولو لپاره لوی بندونه جوړ کړي. د اوبو او برېښنا وزارت پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی امریکا غږ آشنا ته وویل پخوا په افغانستان کې د واورو د ورېدو کچه خورا لوړه وه او دا واورې به د کال په اوږدو کې ویلې کېدلې او خلکو به ترې ګټه اخیستله، خو اوس د دغو واورو پر ځای بارانونه ورېږي چې پر وینا یې که افغانستان د اوبو لوی بندونه جوړ نه کړي نو دا مسله به په اوږدمهال کې افغانستان له سختو ننګونو سره مخامخ کړي.
مهم تر
دې ته باید موږ پام وکړو چې موږ د بل هر وخت په پرتله د لویو بندونو جوړولو ته اړتیا لرو چې ظرفیت یې له 1500 میلیون متر مکعب اوبو څخه زیات وي، ځکه چې که موږ دا کار ونه کړو د ژمي په پای او د پسرلي په پیل کې به موږ د سیلابونو شاهدان واوسو چې خلک به زیانمن کړي او په اوړي کې به هیڅ اوبه ونه لرو. زه فکر کوم یو لومړیتوب چې باید ورته زیات پاملرنه وشي د اوبو د کنټرول، مهار او ذخیرې لپاره لوی بندونه جوړ شي. ښاغلی عظیمی د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت راتلونکو پلانونو او برنامو ته په اشاره هیله وښوده چې د دغو برنامو په عملي کېدو سره به افغانستان مثبت نتایج ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې لویې زیربنایي پروژې زیات وخت ته اړتیا لري او روانې هڅې به له لسو کلونو وروسته مشخصه نتیجه ورکړي. د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو په اساس اوسمهال د افغانستان د سطحي اوبو کچه په کال کې 9.5 میلیارد متر مکعب او د ځمکې لاندې د اوبو کچه 18 میلیارد متر مکعب ته رسیږي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د دغه اوبو د مدیریت لپاره د افغانستان د حکومت نوې برنامه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران له جدي غبرګون سره مخ شوی او په اړه یې ژورې اندېښنې ښودلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد اریوبی وایي د دې کال تر پایه به په افغانستان کې د حوالی مالی خدمات د پوست د نړیوالې اتحادیې د مالی سیستم له لارې پیل سي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې رپورټ کې واوري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد اریوبی وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د پوستي خدمتونو د حاصل کولو په برخه کې ډېر کار نه دی شوی، خو د کله څخه چې دی د دغه وزارت چارې په لاس کې اخیستي د پوستي خدمتونو د حاصل کولو لپاره یو لړ ګامونه هم اوچت کړي چې د کابل په ښار کې د پوسته خانو حاصل کول او افغانستان ته د پوست په برخه کې د ټکنالوژۍ راوستل پکې شامل دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر چې په کابل کې په نړیوالو معیارونو د یو عصري پوسته خانې د پرانیستلو په مراسمو کې نن د پنجشنبې په ورځ خبرې ولیوی چې د جیر به د کابل په خار کې شپارس په خوانی پوسته خانی بیا ورغول شي او تر شلو نوري به په دغه خار کې جوړ شي. هغه ول دغه پوسته خانی به د نوري پایبر په واسطه هم ونخلول شي.
د دې نو وروسته دوی کولای شي خپل پوسټ یا مراسلات په انلاین شکل باندې تعقیب کړي. یو مشخص نمبر ورکولای کیږي، دغه نمبر په ذریعہ به دوی کولای شي د خپل مراسلات تعقیب کړي او چیرته ورسیدل او کله چې دوی ته دغه مراسلات کوم ځای ته چاستولې دي یا ورته راځي نو دا بیا یو میسج هم ورته راځي لکه تاسو چې وګورئ. دویم یو ډیر ښه سیستم دی ډیجیټل پوسټ باکسونو چې هغه دې خواته تقریبا 3000 دانې اوس فعال دي او په نورو باندې هم کار روان دی او یو ښه ډیر نوی چې نوښت دی چې اوس په افغانستان ته نوی راغلی دی دغه آنلاین پوست بکسونه دي شاته دا نو دا وو اکثره په سوپر مارکیټونو کې او په نورو ځایونو کې وي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویل چې سکل به د کابل د حضوري چمن د پارسلونو او د پوستي مراسلو د بسته‌بندۍ لپاره هم یو مرکز پرانیستل شي. شهزاد ویل چې په افغانستان کې د ډیجیټل بکسونو او آنلاین پوست بکسونو د ټکنالوژي د استعمال او راواجولو سربیره د پارسل د لاکر سیستم هم استعمالول پیل شوی چې ورسره د پارسلونو مسؤلیت خوندیتوب په برخه کې مرسته کړي ده. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویل چې د الکترونیکی حکومتوالي قانون مسوده ترتیب شوی چې دغه قانون د پولی کېدو سره سم به په افغانستان کې د الکترونیکی سوداګرۍ بهیر هم پیل شي.
یو خو زیری بل دغه د ولس لپاره د 1999 کال تر پایه پورې د پوسټ ټول مالی خدمات د پوسټ نړیوال اتحادیه د مالی خدمات یا انټرنیشنل فایننس سیستم لخوا به په لار واچول شي. د دې نه وروسته هیوادوال کولی شي بل حوالجات یعنی پیسې د همسایه ملکونو نورو دنیا ته ډیر په اسانه په چټک او سری شکل باندې پیسې ورسی. خو خبره دغه چې ډیر په ارزانه باندې یعنی وسترن یونین او د نورو سره ډیر تفاوت وي.
په افغانستان کې په دې روسي کلو کې په انلاین بڼه سوداګري پیل شوی خو تر اوسه رواج شوی نه ده او په محدود شمیر خلک وسخه کار اخلي. د معلوماتي ټکنالوژي متخصصین د نور عواملو سربیره د جګړې اغیزې هم د دغه سوداګرۍ په برخه کې مهمې ګڼي. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملوک امریکا غک اشاره لري ته ویل چې د الکترونیکی راکړې ورکړې بهیر په افغانستان کې ورو پر مخ ځي.
یو دلیل هم دا ده چې کاپیان د ټول افغانستان کې انټرنیټ پوښښ نشته. کوي هم به دې لوړې دي په ټول افغانستان کې اوس 8 میلیون سمارټ فون استعمال کیږي. وایي سره د خلکو د عامه پوهې کچه هم کمه ده، ځکه په دې برخه کې تر اوسه خلکو ته او په څنګ کې په دوه برخه کې خدماتونه کاپیان نه دي وړاندې شوي. یعنی که په بل عبارت وایم خلک نه دي اړ شوي چې آنلاین راکړې ورکړې ته ځان چمتو کړي. له دې تر څنګ دولتي سکتور هم دې برخه کې تر اوسه نه پانګونه کړې او نه دې برخه کې کار کړی ده.
اوس مهال په افغانستان کې شمیر شرکتونو په آنلاین بڼه د سوکو د خرڅلاو بهیر پیل کړی چې ورسره د الکترونیکی بانکداری بهیر هم پرمختګ کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د خبرونې ورستۍ رپورت. په خوست کې یو شمیر د فیسبوک کارکونکو له نشه یي توکو سره د مبارزې کمپاین پیل کړی او د ټولنیزو رسنیو له نورو کارکونکو غواړي چې په دې کمپاین کې ورسره همغږی شي او د اعتیاد له ستونزو د ځوانانو د ژغورنې لپاره کمپاین وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
عبدالفتح واکمن په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر دی او کله ناکله پر فیسبوک له خپلو ملګرو سره د نشه یي موادو د زیان په اړه معلومات شریکوي. عبدالفتح واکمن وایي چې په مجموع کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر فیسبوک چې افغانان یې ډیر کاروي له مخدراتو سره د مبارزې او د روږدو کسانو ژغورلو ته ډیره لږه یا هیڅ توجه شوي.
فیسبوک یا سوشل میډیا کارکوونکو ته پیغام دا ده چې په ورځ کې د اقل اندو درې پوسټونه د موادو مخدر او د نشه یي توکو پر ضد وکړي تر څو زموږ آینده نسل ځوانان د دې بدبختۍ څخه خلاص شي او یو سالمه ټولنه ولرو.
که څه هم په افغانستان کې ټولنیزې رسنۍ د نورې نړۍ غوندې په لازمه توګه نه دي عامې شوې، خو د دې رسنیو یو شمېر کارونکي په دې باور دي چې ټولنیزې رسنۍ پر ټولنه خورا ډېر تاثیرات لري.
ډیری داسې افغانانو شته چې هغوی ښه اقتصاد لري، ښه ژوند لري، خو بیا هم نشه یي توکي کاروي سره له دې چې په زیانونو هم پوهیږي. خو که د خپل نږدې ملګري او په زمن کې هغه څوک چې فیسبوک رسنۍ استعمالوي په ګڼ شمېر کې دغه پدیده ته نه وویل شي، په یو نه یو ډول د فکر کې انګیزه را پیدا کیږي او بالاخره یوه ورځ ته مجبوري کې چې دغه توکو ته نه ووایي.
په ټولیز ډول د خلکو غوښتنه دا ده چې د مخدره موادو د کرکیلې کاروبار او استعمال د مخنیوي پر وړاندې دی د سوشل میډیا تر څنګ له ټولو شته امکاناتو څخه کار واخیستل شي.
د نشه یي موادو په لمنځه وړلو کې غټ رول د سوشل میډیا ده، د علماو ده، خپل د کورنۍ د غړو ده او د ټولنې ده چې دوی سم لور ته خپل ځوانان او هغه کسان چې په نشه یي موادو روږدي وي ترې وژغوري.
دا مهال په افغانستان کې سباندې 3 میلیون افغانان د نشه یي موادو په استعمال روږدي دي او هر کال تر 10 ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي، مګر پر ټولنیزو رسنیو د دغو توکو پر ضد مبارزه ډیره پیکه ښکاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف خبرداري ورکړې چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د 2,60,000 په شاوخوا کې ماشومان د دې خطر سره مخ دي چې خای ماينونه او ناچاودل مواد به ووجني او یا به مایوب کی. د یوکرين ختیځه برخه د بیلتون غښتونکو په لاس کې ده. روسیا د دغه بیلتون غښتونکو ملاتړ کوي. د یوکرين په همدې برخه کې دومره ماينونه خښ شوې دي چې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې مثال نه لري. دا څلورم کال دی چې د دونیتسک او لوهانسک په سیمو کې د بیلتون غښتونکو او د یوکرين د مرکزی حکومت ترمنځ جګړه روانه ده. په دې سیمو کې ماينونه او ناچاودیدلو مواد په منظمه توګه ماشومان وژني یا یې مایوب کوي. د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف اټکل کوي چې په اوسط ډول هر ونه یو ماشوم په ځمکه کې خښشي به ماينونه او نور چاودیدونکو مواد وژني. دا اداره خبرداري ورکوي چې د ټولو نه زیات چې په ماينونو کې د وژل کېدو یا مایوب کېدو د خطر سره مخ دي واړه ماشومان دي، ځکه هغوی ماينونه او ناچاودیدلي مواد د لوبې سامان ګڼي او په هر ځای کې چې پر مخ ورشي پورته کوي.
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.